منومنی وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا منځنۍ او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییز او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په ارجنټاین کې د خپل روسي سیال سره لیدنه لغوه کړې ده. دوستانو زموږ ل ازادي رادیو ناوړی په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس په موکړی خبرونه ته متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. بشپړ خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. فجر توغنده دا وسله افغان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې. کینې خواته مې د شهید یو دوه درې په نوم بې پیلوټه نوي هوایي سیستم ویني چې له نسکورېدو وروسته د نړیوال ائتلاف ځواکونو لاسته ولوېد. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد، طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکوي. د ښاغلي هوک له څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپخین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتی د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شونډنډ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې ولس وسلوال پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په یو چاودنه کې وشل شول او یو بل ټپي شو. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویل په هغه مهال وشو چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماين برابر شو. خاغلی ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه وشل شول او یو ماشوم ټپي شو. پاین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکي وګړي وشل شوي. د ناټو په مشرۍ د خاتم ملاتړ ماموریت مخکې ویلي چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولیس ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه ډیرشتنې وشلي. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیر ښځې او ماشومان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کاروالې هم ثابت کړی چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته مېرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وادیداتي برېښنا د دوهم لاین د ترمیم وروسته پلازمېنې کابل ته د 150 میگا واټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میگا واټه برېښنا کابل ته لېږدول په ازبکستان په ادارې سره مخ شو. د نیکمرغه بیرته ورغول شو او موږ د وارداتي برښنا څخه کم نه برېښو میګاوټه برښنا کابل ته لرو.
خغلی توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لاین د سه شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکی ستونزو له کبله لا فعالیت لوېدلی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. سټیفن ډیمسټورا دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د قزاقستان په پلازمېنه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. ډیمسټورا د دفتر پرون په یو بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې ترکیب په مسله کې د لس میاشتې ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. په بیان کې د ډیمسټورا له قبله ویل شوي د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو خو فرصت وله لاسه ووت. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته لاغې جوړه شوه چې ډیمسټورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیه او ایران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د دمشق د مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلي ټرمپ دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې وه چې ټرمپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري، خو ټرمپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو ده پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوي لیدنه فاسخه کړي. ټرمپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دمیټري پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ټرمپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. خبرونه مل ازادې راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره رسمي خبرې پیل کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییزه او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. افغان دینی عالمان بیا د جګړې له دواړو لورو د ځان د خوندیتوب او د ژوند د حفاظت غوښتنه کوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې افغان ځواکونو ته لازمي پاملرنې سپارښتنه کړې ده. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ټرمپ وایي له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پلان شوې کتنه یې فسخه کړې. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم له یاده مباسي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلس په دې اړه له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې څرګندونې کړي. میرمن ویلس چې د جولای میاشت کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلي وویل د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کوم مهلت نه دی ټاکل شوی. احمد تکل پرې تفصیل لري.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنی طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او وی ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټه شوی او داسې بې اداري سیمه پکې جوړې شوې چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند ته لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي که
نه.
میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د ژنیف کنفرانس د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کنفرانس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپلې نوې طرحې پر جزئیاتو رڼا واچوله او ویل چې حکومت یوه 12 کسیزه ډله ټاکلې څو له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د ده د سولې وړاندیز بې قید و شرط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
و موردل چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې د یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د هیله مندې چې طالبان او افغان حکومت په د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د سولې لپاره یا د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاري. د افغانستان حکومت د هیواد د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه وایي افغانان هم په هیواد کې ډیر ژر د سولې د ټینګښت غوښتونکي دي. په دې اړه د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په اړه پر نړیوال اجماع سربیره د افغانانو ترمنځ هم اجماع رامنځته شوې ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د زلمی خلیلزاد له سرګندونو وروسته چې ویلی دي امریکا د افغانستان د غمیزې د ختمولو لپاره بیړه لري. افغان حکومت هم وایي چې دوی هم سولې ته بیړه لري خو د وروستیو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون د پنځشنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان په یوه غږ د سولې غوښتونکي دي خو څه چې په دې برخه کې مهم دي هغه د خلکو د حقونو خوندیتوب دی.
موږ هم غواړو چې هرڅه زر د جګړې ټغر له افغانستان څخه ټول شي او دغه څلوېښت کلن ناورین پای ته ورسیږي. خو موږ د ټولنې او روان واقعیتونه او حقایق باید په نظر کې ونیسو. موږ ته تر ټولو مهم تر د افغانانو د حقوقو خوندیتوب دی او وروستۍ لاسته راوړنې هیله من یو چې هرڅه زر طالبان هم له هر ډول شرط او قید پرته دوی هم مذاکرات د پیل اعلان وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پی بی ایس له نشراتي سرویس سره په مرکه کې ویلي دوی بیړه لري چې د افغانستان تراژیدي پای ته ورسوي او خلک یې چې څلوېښت کاله په جنګ کې تیر کړي په سوله کې ژوند وکړي. خاغلی خلیلزاد سولې ته د افغانستان د رسیدو په اړه ویلي هیله من دی چې افغانان هم یو بل ومني، په دې تړاو پر یوې نقشې توافق وکړي او په زغم سره یو پر بل د برترۍ ذهنیت پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل هیواد په اړه د ژنیو په نړیوال کنفرانس کې د سولې پر نقشې خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره 12 کسیزه کمیټه ځانګړې شوې ده. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د طالبانو سره د سولې لپاره د مصالحې د بهیر په ټولنه کې د هغوی د یوځای کېدو او په دیموکراتیکه پروسه کې د شاملېدو لپاره 15 کاله ټاکل شوي دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې اوس د امریکا ګټې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې دي، د دې له امله په دې کار بیړه کوي. د دغو پوهانو له ډلې داود معیار آزادی راډیو ته وویل
در آینده نزدیک اگر ما شاهد یک آتش بس باشیم
که مونگ پا نجده راتلون که دو اربان شاهدان وسی چه روسه پر مخزی نول طالبان و سر بد افغانستان سول یقینی شی کسبا سول رازی خدا چه نن راشی نن دا امریکا گتی دا افغانستان لگت و سر غوط دی دا افغانستان دا طول و خلق و حیل ده چه دا سول پروسه دیر جر پلی شی
خد چه آجل عملی شود.
خو طالبانو د ژنیو په ناسته کې د سولې په اړه د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت بې صلاحیته دی او مذاکره کول ورسره د وخت ضایع کېدل دي. خو داود معیار د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو څو پړاوونو ته په اشارې سره وایي په هیواد کې دننه او بهر ذهنیتونه د افغانستان پر سولې ټینګار کوي او هیله ښیي چې وروستۍ هڅې به مثبتې نتیجې ورکړي. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
او اوس هم د سولې په اړه یو بل رپورټ. افغان حکومت ویلی طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییزه او نړیواله ټولنه له حکومت سره اجماع لري. خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت یې تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان د هغه کمیټې پر څرنګوالي او غړو هم انتقادونه کوي چې د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره ټاکلې ده. رضوان مراد په اړه جزئیات لري.
وروسته تر هغې چې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او له امریکا سره په مذاکراتو ټینګار وکړ، جمهوري ریاست وایي د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته وړل کېږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د سولې د پروسې په مسأله کې سیمه ییزه اجماع او د امریکا په ګډون دوست هیوادونه ټول په دې باور دي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت کېږي.
پلان صلح که دیروز به نشر رسید، طرح صلح هم که قبلا در کنفرانس کابل ارائه شده بود، این مورد اجماع همه کشورها به شمول کشورهای منطقه همکاران بین المللی ما هست، همه کشورها صلح به مالکیت افغانها حمایت میکنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د جنیوا کنفرانس ته ویل له طالبانو سره د سولې موافقه د روغې جوړې پروسې په دیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت پرته له قید او شرط د سولې خبرو ته چمدو دی، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي. ولسمشر غنی ویل له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره 12 کسیزه ډله برابره کړې ده چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. طالبانو د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره د لارې د نقشې د اعلان په عکس العمل کې یو ځل بیا ویلي چې یوازې او یوازې له امریکا سره خبرې کوي او وایي افغان حکومت د سولې د پریکړې او په دې برخه کې د مذاکراتو د مخته وړلو صلاحیت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه 2 ځله په قطر کې له طالب استازو سره د سولې خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې ویل چې د هیله من دی د افغانستان ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوې کمیټې د مذاکراتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د حراست او ثبات شوراوی کچیرته طالبان د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې سره خبري ونکړي نو په هغې صورت کې به دا شورا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو یو ګډ ټیم له طالبانو سره د خبرو لپاره وړاندې کړي. د حراست او ثبات د شورا د بهرنۍ اړیکو مسؤل او د مشرتابه غړي محمد عمر داوزی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې طالبان حاضر شي چې د حکومتي ټیم سره خبرې وکړي نو دا ښه خبر ده. موږ برداشت لرو چې شاید طالبان لا هم حاضر نه وي چې د حکومت ټیم سره خبرې وکړي، تر کوم ځای چې موږ خبرې کېدی شي هغوی حکومت شموله ټیم سره خبرې وکړي. که د دوی سره حاضر نه وي چې خبرې وکړي، بیا به موږ حکومت شموله ټیم وړاندې کړو، یعنی ټیم به ملي، حکومت به په هغې کې شامل وي.
خود جمهوری ریاست مرسیال وین شاه حسین مرتضوی وای د سولې د خبرو لپاره د حکومتي کمیټې ټاکل او د سولې خبرې تر سره کول د اساسي قانون لمخې د ولسمشر صلاحیت دی. خود سیاسي ګوندونو او د ټولو ولایتونو استازي د سولې د پروسې په مشورتي بورډونو کې شامل دي او د سولې د خبرو لپاره به د دوی سلا مشورې په جدي توګه په پام کې نیول کیږي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه مو رپورټونه واوریدل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او ناامني لا هم دوام لري. په دې منځ کې د افغانستان دینی عالمانو د جګړې له دواړو خواوو نه غوښتې دي چې دوی ته د خوندیتوب برابر کړي او پر علماوو دې له بریدونو لاس واخلي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د علماو یوې غونډې ته وویل افغان حکومت وسلوال طالبان باید د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقاف وزارت مرستیال د جګړې په دواړو لوریو غږ وکړ چې د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالحکیم منیب چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغان دینی علماو یوې غونډې ته خبرې کولې، د دینی علماو د حفاظت لپاره د افغان حکومت اقدامات کافی و نه بلل. دوی د قربانی شویو علماو لپاره د حکومت دا اقدامات کافی نه دي. موږ په هر قیمت د جګړې له ښکېلو غاړو د علماو د حفاظت غوښتنه کوو. ښاغلی منیب دا هم وویل چې افغان علما له حکومت ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې د هیواد ملي ګټې د اسلامي شریعت په رڼا کې په نظر کې ونیول شي او حکومت هم ورته ژمن وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې پر دینی علماو حملې زیاتې شوې دي. د روان لمریز کال د عقرب په درېیمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې د کابل د علماو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په ډزو ووژل شو. تر دغې وژنې بیا درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر یوه غونډه برید وشو چې 55 تنه پکې ووژل شول او 4 نوي نور ټپیان شول. د دغو دواړو عملو مسؤلیت چا په ځان ونه منو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عبدالبصیر قانی د وژلو اصلي عامل نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د څېړنو پایلې تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د هیواد له جایدو دینی عالمانو سره ناستې درلودې، په یو پروګرام کار کوو چې څنګه په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو امنیت ټینګ کړو. خبرې شوي او حتما د حالې ولاره پیدا کوو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوی پیغام کې لیکلی چې د دوی له لوري دینی عالمانو ته مشکل نشته او د طالبانو تر ولکې لاندې میش دینی عالمان په امن کې دي. په کابل کې د دینی عالمانو دغه جوړې شوې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسول شوی ویډیوي پیغام کې په دې وروستیو کې په کابل کې دینی علماو ته پر اوخت تلفاتو اندېښنه ښودل شوې وه او له دوی غوښتل شوی ول چې له حکومت سره د سولې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې په جګړو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې، په ځانګړې توګه په هوایي عملیاتو او په شپنیو عملیاتو کې، د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي افغان ځواکونو ته یې د ولسي خلکو د خوندیتوب په برخه کې د پاملرنې سپارښتنه کړې. یوسف خان زران له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له اندېښنو او سپارښتنو سره یو ځای افغان امنیتي بنسټونه د عملیاتو په څرنګوالي کې د ځینو بدلونونو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته د پاملرنې او د شپې لخوا د کمو عملیاتو ویل شوي تر څو د دوی په نظامي ماموریت کې د خلکو ساتنه یقیني شوې وي.
دی
وی ټولو افغان ځواکونو په تیر هم زمونږ پولیسو ته دنده سپارل شوی چې د عملیاتو په وخت کې لازمه پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د شپې عملیات، هوایی عملیات او له درونو وسلو څخه استفاده کمه شوي او دا د دې لپاره دی چې خدای مکړه د حکومت په نظامي ماموریت کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي افغان ځواکونه د ورکړل شویو طرزالعملونو په نظر کې نیولو سره دنده ترسره کوي او ټولو جنگي قوانینو ته پابندي. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د دولت په وسلوالو مخالفینو اچوي، خو طالبانو بیا تل دا ډول څرګندونې رد کړي، ویلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د هوایي ړندو عملیاتو له کبله ده. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یوه تازه خپره شوې اعلامیه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لوړه شمېره د عامه افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره ځورونکي بللې ده. پیټر مورر په ملکی وګړو تلفاتو د اندېښنې ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ او یا ناکامېږي، باید هم د جګړې د ښکېلو خواوو څخه په ملکی وګړو د نه حملو ژمنتیا موجوده وي. د سره صلیب څخه په خپره شوې اعلامیه کې روان 2013 میلادي کال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خطرناک بلل شوی او لیکلي دي چې یوازې د دغې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 کسان وژل شوي دي. دا اعلامیه د سه شنبې په ورځ د جنوا د غونډې ترڅنګ د افغان ولسمشر او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس له لیدو کاتو وروسته خپره شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ټولنه وایي د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بیا بیا ژمنو سره سره د ملکی وګړو مرګ ژوبله نه ده ودرېدلې. د یادې ټولنې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی په همدې روانه میاشت کې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د ملکی وګړو د تلفاتو راپورونه ثبت کړي دي.
تلفات موږ لرو، بیا هم ډېره د تلفاتو لویه کچه په کابل کې ده. همداسې په 14 ولایتونو کې موږ د ملکی مرګ ژوبلو شمیرې راټولې کړې دي چې ډېر زر به دا په اول تاریخ باندې به د لفتنه سره دام شریک شي.
د پوینا تیره اونۍ په کابل کې انتحاري حمله چې په یوه مذهبي غونډه کې 55 کسان ووژل او له هغې وروسته بیا تیره ورځ په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا حمله ښیي چې د ملکي وګړو د تلفاتو بوږنوونکې لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ترامپ وایي چې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره یې کتنه فسخه کړې. د کرملین ویان ویلي چې دې پریکړې په اړه تر دې دمه رسمي معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی وه چې ترامپ او پوتین په ارجنټاین کې د نړۍ د 10 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بهیره کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او د هغو مانوګان ونیول. په پام کې و چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د 10 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره ګوري، خو ښاغلی ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د حقیقت ته په پام سره چې روسیې اوکراینی مانوګان او کشتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلې، نو د پریکړه کړې چې په ارجنټاین کې له ولسمشر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه فسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسی رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. د روسیې پوځ د روانې اونۍ په پیل کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې په توره بهیره کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې. یو شمیر کشتۍ او 24 مانوګانې ونیول. روسیې کریمیا په 2014 کال کې ونیوله او له خپل قلمرو سره یې زمیمه کړه. اوکراینی مانوګان د کریمیا او بوتا د غیر قانوني ننوتلو په تور نیول شوی دی. له دې پیښې وروسته اوکراین د دې هیواد په ځینو برخو کې پوځي حکومت اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو له ناټو غوښتي دي چې خپلې جنګي کشتۍ د اوکراین د ساتنې لپاره د آزوف بحیرې ته واستوي. پوروشنکو د جرمني له بیلټ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه هیله ښودلې چې اروپایي هیوادونه به پر مسکو د نورو تحریمونو په ګډون په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په همدې حال کې د ناټو ویاند ویلي د دې ټالوالې پوځي کشتۍ له پخوا راهیسې په سیمه کې حضور لري او په توره بحیره کې ګزمې او پوځي تمرینونه کوي. ناټو ویلي دی چې د اوکراین په څنګ کې به وي او له روسیې غوښتي دي چې اوکراینۍ کشتۍ او د هغوی عمله خوشې کړي. پوروشنکو ویلي داسې شواهد شته دي چې ښایي روسیا د اوکراین پر ضد د نویو تهاجمي عملیاتو پلان لري. هغه بل ورځپاڼې ته ویلي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي ځینې تصویرونه یې چې د ده دا ادعا ثابتوي په ناټو کې خپلو متحدانو ته ورښودلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې د جرمني او اوکراین ګډې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې به له ولسمشر پوتین څخه وغواړي چې اوکراینۍ کشتۍ او مانوګان خوشې کړي. هغې زیاته کړه چې دا لانجه یوازې او یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي، نه په پوځي لارو.
یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. متحده ایالاتو پلون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شنډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي. د پاروان ولایت په شنوار ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي په چاودنه کې وژل شوي او بل ټپي شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي سیلون له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشتنه ملکي وګړي وژل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پیل شوي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ساستازي په استانه کې د سوریه د سولې ورستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره لاسته فرصت بللې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې خپل پلان شوي لیدنه لغوه کړي. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام واوري او همدارنګه کور کلی درته وړاندې کو. د خبرونې یو وروستی خبري مطلب راخلو. د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروکوفسکی هلته د ډیموکراتیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دی، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکی په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه څه نظر لري؟ هغه په روسیه کې د ولادیمیر پوتین تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته څرنګه ګوري؟ د ازادي راډیو د خبر مرکز په دې اړه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی چې جزئیاتي فرشته جلال زید راوړي.
میخایل خودروکوفسکی په روسیه کې له پیژندل سوو میلیونرانو او له رژیم سره د سیاسي مخالفت له امله د هغه هیواد په تر ټولو زیات پیژندل سوي سیاسي زنداني هم بدل شو. هغه په 2014 میلادي کال کې په روسیه کې له زندانه خوشی سو او سمدستي انګلستان ته پناه یووړه. میخایل خودروکوفسکی د روسیې د ډیموکراسۍ آینده په داسې حکومت کې ویني چې واک په ټوله روسیه وویشل شي، پر یوه سیمه متمرکز حکومت له منځه ولاړ او د جنایي تحقیقاتو پروسه اصلاح شي. خودروکوفسکی ویلي چې په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه نور نظرونه به وروسته اعلان کړي. هغه یو وخت د کرنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه له پیړیو راهیسې د اروپایي کېدو پر لار روانه ده او د روسیې وګړي مجبور دي چې له جنایتکارو ډلو نه بلکې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکی ویلي و زما په باور که غواړو چې آزاد ژوند وکړو باید وسلې ولرو څو له خپل حکومت ځان خوندي وساتو. خودروکوفسکی اوس 55 کلن دی. هغه په روسیه کې په مالي درغلۍ تورن سو او تر محاکمې وروسته یې تر یوې لسیزې زیات وخت په زندان کې تیر کړ. بریتانیا ته تر تشتیدو وروسته خودروکوفسکی په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پلوي لپاره د اوپن راشا په نوم اداره جوړه کړه. په روسیه کې د هغه د تیلو شرکت یو کاس لغو شو او پانګه یې د روسیې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت واخیسته. میخایل خودروکوفسکی په 2015 میلادي کال کې په روسیه کې د پیژندل سوي سیاستوال او د رژیم د مخالف بوریس نیمتسوف قتل د هغو ګواښونو یوه بیلګه بللې وه چې د ولادیمیر پوتین په ترمشۍ لاندې روسیه کې سیاسي مخالفان ورسره مخامخ دي. تر بوریس نیمتسوف وروسته د روسیې د صدراعظم یو پخوانی مرستیال د کرملین له دیوالونو په لنډ واټن کې وویشتل او ووژل شو. د روسیې قاضیانو د چچنیا 15 وګړي په دې پیښه کې مجرم وپیژندل، خو کورنۍ او دوستانو یې اندېښنه درلوده چې هغه کسان چې د هغه د قتل امر یې کړی و شایي هیڅکله ونه پیژندل او ونه نیول سي. میخایل خودروکوفسکي ویلي که چیرې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی قتل وغواړي، دی او د رژیم نور پیژندل شوي سیاسي مخالف فعالان چې الکسی ناوالني هم پکې شامل دی، د ژوندي پاتې کېدو کم چانس لري. خو په روسیه کې د روان وضعیت له داسې تاریخ تصویر سره هم خودروکوفسکي وایي چې د خپل هیواد تاریخ د امید سرچینه ګڼلی شي. خودروکوفسکي د توضیح لپاره کرن ټایم ټلویزیون ته ویلي، د روسیې تجربه څرګندوي چې موږ لا هم د اروپایي کېدو پر لار د پرمختګ په حال کې یو، او په وروستیو 500 کلونو کې له دې لارې نه یو اوښتي. موږ کله شاته پاتې شوي او له لارې کاږه شوي یو، خو بیرته لارې ته سم شوي یو. هغه منلی چې په روسیه کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا یې هم خوشبیني څرګنده کړې، ځکه د ده په وینا په روسیه کې له ټولو ستونزو سره د ستالین د واکمنۍ یا تر هغه په وروسته کلونو کې وضعیت بیا نه دی تکرار شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنو دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل سي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکل خبرې کول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزدی دی. په سګنی کال کې د یونسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ماسر چې دي هغه څه دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی موږ تقریبا 80% زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځانګړې پاملرنه و تنکیو ځوانانو ته، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو داری چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکی ټاکي. بیان که چیرې دوی سره کار ونیسي او دوی د نظر څخه وغورځول سي، دوی کېدلی سي منفي جهتون ته. په همدې خاطر باندې لازمه دوی سره باید کار وسي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دي، هغه شاید د تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکله. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوی پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ داسې ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه په رښتیا نو خبر ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوانو په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا پر هغه باندې تکلم کوي، نو دا بیرغ خپل وچتیږي، او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کې مثلا یو توپنچاور باندې کېږي، او بیرغ خود به خود کوزیږي.
سره کومه دا جوړ کړی دی، کوم وسایل به تاسو پښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی، او د دې دغه ورته ورکړی دی، سويچونه ورته ورکړی دی، سي ماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا کپرغه باندې غنم کېږي، اته کده غنم انځور ور باندې کېږي، نو دا بیرغ وړیږي. خو کله تاریخ انځور باندې کېږي، دا بیرغ را کوزیږي. یعنی دوی د خپل د وطن پاک باندې فکر کوي. موږ څنګه کولای شو خپل خلک دې ته واتو چې هغه د منفي کارونه را وګرځي؟ یعنی زموږ ځوانان هم په دې حق باندې فکر کوي. د کج موږ ټولنه جګړه ځپلې ټولنه ده. مثلا محمد یو موټر جوړ کړی دی چې هغه موټر په کلی باندې چلانېږي، هغه ګیر لري، هغه اکسیډیټر لري، هغه حرکت کوي کله چې چلانې کې. او کېدلی سي مثلا چې محمد کچیری یو زمونه وته مسایر سي او دی رضوان سي، دی کېدلی سي مثلا غټ موټر هم جوړ کړي. نو دا سي استعدادونه په افغانستان کې ډېر دي، او کله چې څوک وغواړي چې یو کار وکړي، هغه اتمن کولای شي. نو اوس محمد دې ته ضرورت نه لري چې هغه د لوب سامان راونیسي، ځکه هغه پخپله د لوب سامان جوړولی شي.
نوزدي صاحب، که دا راته وایي چې دغه سي ځوانان تاسو ته خپل مراجعه کوي، لري تاسو کار کوونکي په سیمو کې هغه پیدا کوي، څنګه کیږي چې تاسو داسې ځوانان به خبر شئ او بیا دې غو داسې لاس راوړنی انځور کوي نور خلکو ته؟
ډېره مننه. دا ډېر سخت کار دی، په دې معنی باندې چې په افغانستان کې استعدادونه بیخ ډېر دي. ولې دغه استعدادونو لومړی دوی پیدا کول ډېر ستونزمنه ده. ستونزمنه په دې باندې چې سره دې چې مثلا ټکنالوژي تر ډېره بریده کارونه اسانه کړي دي. ولې یو خدای چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم ډېر خلک ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، او بل دا چې په افغانستان کې بدبختانه چې ناامني ده او موږ دتن پرېږدو موږ د افغانستان هرې ګوښې ته ولاړ شو، نو موږ خپله په دغه ځوانانو پسې ګرځو. مثلا موږ په ګوګل کې پسې ګرځو، په انټرنیټ کې سرچ کوو، خپل د نیټورک د لارې پسې ګرځو، د حکومت د لارې پسې ګرځو، وزارت معرف د لارې پسې ګرځو، او د دوی سره کار کوو. تاسو موږ دغسې نخبه ځوانان را په ګوته کوي. په ځانګړي ډول باندې چې هغه ځوانان مثلا د دغسې د محرومو ټولنو نه وي، د محرومو کورنیو نه وي، د بېلګې په ډول د هلک محمد نومېږي. مثلا محمد د یو داسې محرومې کورنۍ دی چې هغه د کورنۍ تقریبا ډېر وخت په مهاجرت کې تېر شوی، او سړی دی چې مثلا څلور پنځه وړونه لري. د ده پلار هېڅ نه دی توانېدلی چې په دغه نورو وړونو باندې تعلیم وکړي، او کله چې دوی په مهاجرت کوي نو د ده پلار کیسه کوي، وایي کله زه په مهاجرت کوم چې کله به زه سبایي و کار ته تلمه، نو د پاکستانیو بچو چې مایل ده چې هغه به تله ښوونځی ته، زما بچه نه سوتلی ځکه هغوی به ډوډۍ پیدا کړې وای. نو زما سره به وایي دا هیله وه چې کاشکې زما بچه هم ښوونځی ته تلی. او کله چې وایي د حالاتو تغیر وکړي، نو محمد د یوازنۍ زوی دی چې په هغه باندې تعلیم کړی دی.
محمد اوس تر څو هم ټولګي پورې درس ویلی ده.
محمد اوس په یولسم ټولګي کې دی، او په ښوونځي کې هم ښه نمرې اخلي، په کندهار کې زده کړه کوي. نو یعنی زموږ خلک، زموږ ولسونه، دوی هم د دې لپاره لیوالتیا لري چې بر خپل وطن لپاره خدمت وکړي.
نو سړي صاحب تاسو ویل چې دا د یو بېوزلې کورنۍ واته تر دې اندازې پورې چې پلار یې توان نه درلود خپل بچو باندې زده کړې وکړي، کله چې تاسو له دوی سره مخ سوئ، پاکله پوسټ وي، د دوی استعداد پاکله تاسو معلومات پیدا کړئ، بیا مو څه مرسته سره وکړه.
مننه. کوم څه چې موږ د ځوانانو سره کوای شو، ګوره، یو خدای چې مثلا مادي مرسته ده، ولې مادي مرسته هیڅ وخت ځوانان پر پښو نشي درولی. موږ د ځوانانو سره کار کوو تر څو پر ځوانان په خپله پر پښو باندې ودرېږي. د بیلې په ډول باندې مثلا دغه ځوانانو راپورته کول، عامه نظر ته راوړل، د خلکو وسترګو ته راوړل،
د رقمو د خلکو سترګو ته دراوس.
مثلا دوی موږ ماري پکړه په یو غاټه غونډه کې، چې هلته مثلا دولتي مسؤلین هم، هلته مثلا ځوانان هم، هلته مثلا د مدني ټولنې غړي هم، هغوی موږ ماري پکړه. موږ پر دوی باندې مثلا ستوري جوړو، هغه په خپلو اجتماعي رسنیو کې نشتو. د دوی دغه پروګرام چې دوی درلود، هغه پروګرام په مهم رسنیو کې د هیواد په تلویزیون کې نشر شو، چې د هیواد تلویزیون هم په نیټورک کې شته، هم په کیبل کې شته، او هم په کندهار کې ډېر لیدونکي لري. او بل دا چې موږ دغه ځوانان معرفي کوو د افغانستان د ځوانانو و نیټورک ته. کله چې موږ دوی ته معرفي کوو، دوی خپل ځان په خپله پیدا کوي. دوی پوهېږي چې موږ ولا په ټولنه کې یو څوک یو، ځکه چې موږ د افغانستان د ځوانانو نیټورک ته، د جهاني ځوانانو نیټورک سره اړیکې لري. یعنې دوی به یو د بل سره د یو جال په ډول باندې یو ځای کېږي، دغه جال به ورو ورو غځېږي ولسوالیو ته او وکلو ته، او بالاخره به دغه نخبه ځوانانو سره یو ځای کېږي، او د نورو ځوانانو د ستونزو د حل لپاره به دوی په خپله د حل لارې پیدا کوي.
بله، کېدلی شي همدا اوس ځینې ځوانان د تاسو خبرې اوري چې ورته استعداد لري، لکه تاسو د محمد استعداد یاد کړئ چې یو بیرغ جوړ کړی دی، هغه هم ډېر جالب ډول باندې. هغوی څنګه له تاسو سره تماس ونیسي او وغواړي چې تاسو له هغو سره مرسته وکړي؟ له یوې خوا به د دوی کورنۍ ته مفید تمام شي، له بلې خوا هیواد ته به ګټور وي.
ډېره مننه، دا ډېره ښه خبره ده. یونیسف هم فیسبوک پیج لري، ټویټر اکاونټ لري، هم ویبسایټ لري. نو دوی کولی شي دغو ته مراجعه وکړي. که چیرې دوی دغو ته مراجعه نه شي کولی، یعنی دوی ته لاسرسی نه لري، بیا دوی کېدلی شي مثلا زموږ و دفترونو ته په ولایتونو کې مراجعه وکړي. مثلا موږ په کندهار کې، په غټو ولایتونو کې، په غټو ښارونو کې موږ معمولا غټ دفترونه لرو، په وړو ولایتونو کې موږ په کندهار کې دفتر لرو. نو دوی کېدلی زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، او بیا کېدلی شي مستقیمن مثلا زما سره په اړیکه کې شي. زما د ټلیفون شمېره اکثره په دفترو کې هم شته، په سایټ کې هم شته، دوی پیدا کولی شي.
نوزري صاحب، موږ د محمد په څیر نور ځوانان هم درلودل چې واقعا عالي استعداد لري، مګر صرف یو څو ورځې د دوی نوم په خوله بیا هغه نوم یې نه یادیږي. یو ډول د دوی استعداد او دوی خپله نادرکه غوندې سي. تاسو په یو داسې اداره کې کار کوئ چې هغه له ماشومان او ځوانانو سره مرسته کوي، په دې اکله څه وایي؟ دغه علت څه کېدلی سي؟
موږ باید نو خپل ځوانان پیدا کړو. دوی نه باید نیټورک جوړ، دوی باید په داسې یو سیستم کې داخل کړو تر څو دوی خپل لاره په خپله پیدا کړي. د بیلګې په ډول باندې مثلا کله چې موږ تیر کال ورته پروګرام درلود، په همدغه ډول باندې محمد په همدې جال کې پاتې کیږي، او دا جال به ورو ورو رشد کوي. زموږ سره مثلا په پروګرام کې د ریاست جمهوریت هم خلک موجود و. رسنۍ په دې برخه کې ډیر کار کولای شي. کله چې د رسنیو وزګه تر ووزي و میدان ته و ډګر تر ووزي، بیا نو داخله خود به خود معرفي کیږي، خپل لار په خپله پیدا کولای شي. او موږ کوشش کوو دې باید امان ځای تر راوړو تر څو پر شي خلک په دې باندې پوه شي. په غریب کورنیو کې ډیر ښه استعدادونه شته، او غریب خلک باید خپلو بچیانو ته ځانګړې توجه وکړي، د دوی و تعلیم ته باید توجه وکړي. ځکه یوازې تعلیم دی چې هغوی کولای شي ځوانان د ځوانانو و استعدادونو ته روش ورکړي. که چیرې تعلیم نه وي، بیا نو موږ ډیر منفي خواته شو.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان نوزادي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خېچاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ؟
مشورې ډېرې زختي زیاتې غټي غټي لري. استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده.
ولې ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپلې کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي؟
هغه خو یو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته. هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي.
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري؟
و اسلام خو پزه ور تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
خو ګورېدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي. د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپو سره مرکه هم لرو. زه سهار ګله میرزایم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پایه ملتیا وکړي.
اوریدونکو مشوره د دوا یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیړلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي. همداراز مشران وای کوم کار چې په سلاوی بے بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هرې لوی او کوچنۍ موضوع د سیړلو په منظور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سرته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري. په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې بے مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیستو، کور سره مشوره مې نه مې کړې، لږه تاوان مې ولاړ. ډېره جګر خونه شمه نو ډېره وخت همداسې جګر خونه وم همدې کار لپاره قصدار شمه اوګار شمه ونو بے مشورې کار نو همداسې به ولاړ. ډېر پښیمانه شمه. خدا خصوص چې په ژوند کې چې مشوره نه کوي په هر کار کې هغه سل فیصد به تاوان به کوي. هغه نو ولا کاشکې خو مشوره مې کړې مو چې مشوره مې ونه مې کړل نو خپله د وینې نو اوس قصدار شوی اوګار شوی نو څه وکړو. د ټول خلک د افغانستان خلک نه همدغه ما هیله ده چې باید خپل کور کې خپل زامنو سره خپل لور سره خپل ماشومان سره مشوره وکړي چې بے مشوره کار چې څوک چې کوي هغه سل فیصد بې نتیجه ده.
د مشورې اړینوالی له دې څرګندېږي چې د ولس مشر نیولې وزیران معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي. دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي. دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي.
ولې نه، زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم. دغه خبره ورته وړاندې کوم دغسې مشکل سره مخ کوه لار راته پیدا کړي. هماغه لار راته پیدا کړي انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم. او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي هم لاس دي سره هر مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کېږي مشوره کوو. هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو.
په مشوره کار کول تر ډېره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وایي چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي. نوموړی وایي
نو مشوره ډېر ښه شی ده چې نننی عصر کې د مشورې ته ډېر ضرورت ده.
پر ارسه کې چوسیږي هر کار کې مشوره خو هر کار کې خده مشوره کې دا ګټه دي چې یو انسان ټول مسایل باندې نشي کولای چې پوښي شاید یو کار کې عقل ونه رسیږي شاید یو کار ته درست انجام ورنکې هغه پایله بد وي خراب وي خو مشوره ډیر ښه شی ده چې سره څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې زموږ تاسو په خوانی کسانو چې مشورې کولې خلکو سره کې نستله مثال ډیر غټ ستونزه بوه هغه به حل کړل لکه اوس چې مشوره نه کې د غلط زموږ تاسو مملکت کې هر ځای کې چې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافقه وي او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام دي ټول عمرات کو به هغه ناکام وي
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی
د رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه کرامو سره مشوره کول د پاره دی چې د یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلی پر دغه سربیره د هم د خپل صحابه سره مشوره کول باید باید درنه کارونه چې به و هغه به هیڅکله د صحابه به مشورې د کار نه کاوه نو مشتاف چې د توصیه په مشورې سره کړی ده څوک چې مشوره په کور په فامیل د ملګرو سره په یو جلسه کې د قومان د مشرانو سره په محل کې مشوره وکړي هغه به ګسره توانی نسی انشاءالله روانه کار ښه په خیر سره وسرته رسیږي او اسلام خو په ځواب تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو ورو
وای دې سه مشوره خامل د اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح
زه احمد الله احمد د چرساوي وسوي اوسېدونکی یم وزه فرن کور مکریانه کې مشوره کول خو ډېر ښه هغه دی اوس یو څو کار کې بس کورنۍ سره مشران سره خپله مشوره وکړي او که شان ټول نظر واخلي بیا وروسته هغه کار وکړي مشوره کول ښه شی
زمانو احمد ګل د جالبات وسیدون کې مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر پدې کړي چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ او مشوره د څه چا سره وکړي چې هغه یعنی پوي وي په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي
خبرونکو دا چې ولی په زینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو
دا د مشورې ګټ پاړه برته معلومات راکچ مشوره څه ګټ لري
مشورې ډیره زخت زیاتې غټي ګټ لري استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده که چرته موږ تاسو روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغه سي منظم مخته زو یوازې دا نه سي مینه او محبت به پیدا کیږي مسولیت به خبريږي د کورنۍ ټول عذاب وکولای شوی چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدلوي هر یو غړي ته به دا ورخه چې سبا زنیم نو دی بون کولای
د چا سره باید مشوره وشي
دا چې خلکو سره مشورې وسي چې هغه نیک نظرونه لري البته یو څه حاصل کړي وي په ځوان کې کامیاب وي اقلا او واقعیت مستاسي بریا غواړي او تاسو په ځوان کې کامیاب لیدل غواړي دا هغه کسانو سره مشوره ضرور ده سل په سل کې ضرور ده چې دغه ځوان باندې تاثیرات راولي یعنی یو کار ته کې پر ځوان باندې د غستا کار تاثیر اچوي هغه سره سل په سل کې باید مشوره وسي هغه کسان چې مو تاسو خدر کولای شوي مختخ مشورې راکولای شوې د کور غړي بالکل زموږ مرګري
خلاص سلام سه پوس راځو حالات البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې حالات ته باید وکتل شي به مشوره وشي په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستان سره مشوره وکړي
حالات روختیا هم فرق کوي او بعضی هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو حریان یو گیچیو چې موږ نور څو او حالات نه سوای ارزولای نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره عموما خلک داسې وایي چې تاسو سترګې پټې کړئ او وګورئ چې د چی شي کامیابي زیاته کچیرته ته اتیا فیصد باور مند نو بل اخر ته باید فیصله وکي او هغه کار سره ته ورسې. لیکن بعضی وخت سره ډیر کم باور وي ډیر کم چې هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وسی او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مختصي مبایر کې احساسات بر بنیاد باندې
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شری خصن مشران چې کوم کار کوي ځان اصلایتي بولی او مشورې نه کوي نه د خپل میرمن سره نه د هغه اولادو سره چې هغه بالغ دي او په هیڅ خبره باندې هغه سره مشوره نه کوي په خپل سر دا کار کوي. دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره دوستانو سره مشران سره مشورې نه کوي؟ دلته لا تاسو بولی
ډیرې داسې کسان سره هغه شاید عادت سوی هم داسې وي له په خوا وخت اوس عادت سوی هم داسې وي ځکه چې زیاتره وخت فیصلې خپل کړی دي نو اوس عادت ضرورت دی ته نه ګوري دا فکر کوي کزه چیرې شي خوښ کمه اته په بازي کلو ځایو کې مو خلک لرو چې د اختر کالي لا بوټونه جامې هر څه خپل بچانو ته یا کورنۍ ته د فیصله کوي چې کوم رنگ باید وي او کوم ډول باید وي خوخه یو بل شي ته نه ګوري دا د دوی عادت سوی دی او دا باید په ټولنه کې نه وي.
او کوونی شي کومه بده پایله بلري
بده پایله هم دادي کوم کار سي یو مشر کوي مشوره یې خپل یو بچی سره یا مثلا د کور له بل غړي سره خپل میرمنې سره ونه کله احيانا کاغه غلط راوځي نو دی دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنځ بن افراط پیدا کوي بل اخره ځکه عمومي ورته ګوري ټول پړه بده یې مشر غاړه باندې
خوګوریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالبه هم دومره وو تربیا خو
زوان دات څوک چې ګولې اورده سوکھے گولے اور رے دپل نکاؤ دبا باپ کلی دے ہجیرا کے جے پلوان پرت جے سوکھے پرون سوکھے بابا وشلے جان دس سوکھے گولے اور رے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پلے کو رکھتے پرشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے خبر اور رکھتے دفتائی تپار جوانا مور وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پریش کے وہی کرم او ماشو کو بنا جانا سوچے چھ گولے اور چه بیا دا سوځه دلې دشته د پیغلو څونو تر ګلو نه راوړې د غم لسان دوست دې سوي کوڅه یا تنو نو تر ګلو نه راوړې بلا چې واخلم میرا نه ځوان چل داد پونیانو چالی بلا کی واخل میڑ نیا جوان مور چل داد پونیانو چالی
Go lay your head.